پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ پر کابل د طالبانو نوې واکمنی یو پلاوی چې حامد کرزای او عبدالله هم پکې دی دوه ته د سفر نیت کړی
څنګه غواړو په دې اربان شي یو تفاهم وي یو سولایي شکل باندې پراتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي
د کابل ښار د نن وضعیت څه ډول دی دی او آزاد خبریال د سترګو لیدلې حال در سره شریکو محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی له حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده د حقوقي چارو له وکتون کې سره خبرې کوو او دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو په دې کې په دې خبرې کوو چې افغانستان کې راتلونکي اقدامات څه کېدلی شي د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاري می رحمت صافی مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو خبرونه اورو احمد تکل وړاندې کوي
د امریکا د سفارت ټول کارکونکو د کابل هوایي ډګر ته لیږدول شوی د کابل فضا د ملکی الوتنو پر مخ بند شو او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ وکړ بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکونکو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا پاوز د دغه هوایي ډګر د انګړ امنیت خوندې کړی دی دا وزارت زیاتوي چې د امریکایي ډیپلوماټانو او نورو کارکونکو وتل پیل شوی په دې ډله کې هغه افغانان هم راځي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال همکاري کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون په یو بیان کې په خوندي ډول د سفارت د ټولو کارکونکو د تخلیه د بشپړېدو خبر تایید کړ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د دې کسانو د لیږد لپاره بنن ملکی او پوځي الوتنې پیل شي او د لړۍ به څو ورځې دوام وکړي د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده د ادارې په یو بیان کې چې پر ویبپاڼه یې خپور شوی ملکي شرکتونو ته مشوره ورکړي چې د خپلو الوتنو مخه د افغانستان له فضا څخه بل لوري ته واړوي د الوتنو د څار معتبرې ویبپاڼې فلایټ رادار څلرویشت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې اعلان وروسته ایر انډیا هوایي شرکت له شیکاګو څخه او تیرا ایویا هوایی شرکت لباکو څخه ډیلی ته دروانو الوتکو تګلورې بدل کړی دی د افغانستان پر هوایی حریم د هوایی شرکتونو په دې ممنوعیت کې د امریکا د پوځي الوتکو الوتنې نه دي شاملې د حامد کرزی په هوایی ډګر کې الوتنې له پرون رئیس له خند سره مخامخ شوي او په دې ترڅ کې امارات ایرلاین پرون اعلان وکړ چې کابل ته خپلې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي د ملګرو ملتونو سربونشي انټونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لزغم څخه کار واخلي ښاغلي ګوتریش پر ټویټر په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دا ډلې د افغانانو بشري اړتیاو د پوره کولو ډاډ ورکړي د په عین حال کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي چې ملګري ملتونه به د سولهیز جوړجاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د پراختیا لپاره ژمن پاتې وي ګوتری شویلې نړیوالو قوانینو او بشري حقونو ته باید درناوی وشي د غرض د ښځو او نجونو لاسته راوړنې باید خوندي شي بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې د افغانستان د تحولاتو په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړه کړي دا غونډه د ناروی او استونیا په غوښتنه جوړیږي لشپیتو زیاتو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي چې افغانان او د نورو هیوادونو اتبا چې غواړي له افغانستانه وزي باید د وتلو زمینه ورته برابره شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستې وي د امریکا حکومت د استرالیا کاناډا فرانسې جرمني ایتالیا جاپان کوریا جمهوریت قطر او برتانیا په ګډون تر شپېتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکټینګوي د انسانانو د ژوند او ملکیتونو د خوندیتوب مسولیت هم لري دوی ویلي افغانان د حق لري چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ارمن ګریګوریان پرون د اگست په 15مه په هغو مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند خپلواکۍ د 15مې کلیزې په ویاړ جوړ شوی و وویل ارمنستان تل د جموا او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. ګریګوریان د هند هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ارمنستان د ترکیه او ازربایجان د یرغل پر مهال د ایروان په ملاتړ خبرې کړې وو. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوی ډیلی او ایروان ترمنځ په پوځي، امنیتي، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او نورو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلرمې پر لپسې ورځې لپاره له 800 واوښت. روسیې پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د څلرویشتو ساعتونو په ترڅ کې 814 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې خطرناکې بڼې د چټک سرایت خبرونه ورکړل شوي او په هیتی کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شوی. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیتی جنوبی سیمه ولرزولې. د هیتی د خلکو د ساتنې ادارې پرون ناوخته د 1290 کسانو مړینه تایید کړه او ویل د تلفاتو شمیر ښایي نور هم زیات شي. د ریختر په کچه 1.2 درجې د زلزلې شاوخوا 2800 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د هیتی حکومت هلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی.
زمو غاګله ازادي رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زمو غوې پانه ته ورتللې شي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. طالبان منی چې د راتلونکو نظام د څرنګوالي په اړه یو پلاوی له کابل دوه ته زی په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي لا معلومه نه ده چې دا پلاوی کله ولاړ شي. خو دوی ورته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه په خوانی ولسمشر حامد کرزی وویل زلمی خلیلزاد له د او ډاکټر عبدالله نه غوښتي چې د راتلونکو نظام د ترنګوالي په اړه د خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي. هغه د افغان سیاسونو یو پلاوی بیا پاکستان ته تللی او هلته د هیواد بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې کړي. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي په افغانستان کې د راتلونکو نظام ته جوړېدو په اړه له یو شمېر افغان سیاسینو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن ازادي رادیو ته وویل دا پلاوی به ژر دوه ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه سره بحثونه وکړي.
موږ غواړو په همدې افغانستان کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکو لپاره یو ترتیب برابر شي. نو موږ هم غواړو چې کسان که راځي هغوی راشي دلته کینو سره وګورو چې تر اوسه فعلاً حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتنګ شولو وګورو چې څه کېږي. دغه وروسته بیا کېدای شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید د راتلونکي ترتیب برابر شي.
طالبان داسې مهال افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او پتمه دي چې پرونې د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لیک دروخانه دی او راتلونکي نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی. خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړي سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټول ګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې نه دي او د یو ټولګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغاني جهاتونو سره خبرې پیلوي. خو افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې په خواني جمهور رئیس حمید کرزی کړي. هغه تیر شپه بی بی سی ته وویل له طالبانو سره د راتلونکو نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. خغلی کرزی زیاته کړه زلمی خلیلزاد د ته ټلیفون کړي او ترې وغوښتي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کړي. د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکو حکومت د څرنګوالي د پیلېدو بحث داسې مهال مطرح کیږي چې یو ډله نور سیاسیون پاکستان کې دي. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف فدرام، خالد نور او زنی نور د دې پلاوی غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. خغلی قریشی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی له افغان سیاسونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې چې پرون بیا حمید کرزی او عبدالله عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسالو او په سولې ځتوګي د واک د لیک مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږي شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګری ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیرانې ناسه رابللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې لزغم کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابر کړي.
و امر دل چې طالبان منی چې دراتلونکو نظام د سرنګواري پاړه به یو پلاوی له کابل دوه ته ځي. په خوانی ولسمشر حمید کرزی هم تیر شپه وویل چې په د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد له د او خغلی عبدالله نه غوښتي چې دراتلونکو نظام د سرنګواري پاړه د بحث لپاره دوه ته ورشي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا سفر به کله تر سره کیږي. دا چې په کابل کې نن روان دي، پرون دغه ښار ته وسلوال طالبان نن وتل، ماخستن مهال دوی په ارګ کې هم ولیدل شول. هلته د ارګ یو امنیتي مسؤل یا د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو ساتونکي دوی ته د ارګ چارې وسپارلې. نن د دوی وسلوال د افغانستان ملي راډیو تلویزیون کې هم لیدل شوې دي، هلته د ملي راډیو تلویزیون د خبري اعلانو سره کتلې دي. دا چې کابل ښار کې امنیتي وضعیت څه ډول دی، خلک څه احساس لري، د ښار وضع څه ډول ده، همکار مو له دې ښار استډیو ته وصل شوې. ستړي مشي غرمه مو په خیر، که اوریدونکو ته لګ د کابل ښار انزور ورکړي، څه ډول وضعیت دی په ښارونو کې، واټونو کې وضعیت څه دی؟
مننه لدین صاحب، سلام تاسو ته. کابل ښاریان د طالبانو تر واک لاندې د ژوند لومړی ورځ تجربه کوي، البته دا له شلو کلونو وروسته. د افغانستان اکثریت ولایتونو کې له شلو کلونو وروسته طالبانو یو ځل بیا خپل ولکه ټینګه کړه او خپل واک د پایل اعلان هم کړی دی. تیره شپه ماښام کابل ښار ته طالبان راغلل او د ټولو دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول یې واخیست. که څه هم تر دې دمه په ښار کې په رسمي توګه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دغه ښار اکثریت اوسیدونکي یې په ویره کې شپې ورځې تیروي. په دې ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده. د کابل ښار آسمان کې د الوتکو دوامدار الوتنې او تګ راتګ ښکاري. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې مختلف فعالیتونه درلودل، د خپلو کارکوونکو تر څنګ هغه افغانان د هیواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. کابل ته هغه مهال طالب وسلوال ننوتل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد پرېښود. طالبان ویلي چې د کابل ښار امنیت به وساتي او خلک اړ نه دي چې د ځان او کورنۍ او همدارنګه د کور او شتمنۍ په اړه اندېښنه وکړي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکي څنګه توګه کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونو، امنیت ریاست او نورو اړوند ادارې هیڅ څه هم تروس نه دی ویلي، خو راپورونه ښیي چې ټولې دولتي او امنیتي ادارې د طالبانو په واک کې دي. بله،
او د ښار وضعیت څنګه دی؟ پرون چې کله غرمه مهال وو او دا وویل شول چې طالبان ښار ته دننه شول، ګڼه ګوڼه له حده زیاته وه، ترافیکي بندښت او لارې بندې وې، د سړکونو دواړو خواو ته موټر ولاړو. نن د ښار فضا ګڼه ګوڼه، بازار خلاص دی، نه دی خلاص، دا څه ډول دی؟
نن وضعیت
فکر کوم د همکاري سره مو اړیکه پریش ولا. اوریدونکو، زموږ خبريال وای چې ویلې کابل خاریان د طالبانو د نوې واکمنۍ لومړی ورځ تجربه کوي او ویلې چې په ښار کې هم فضا حاکمه ده. طالبان ټولو دولتي ودانیو ته ننوتلي دي او ویلې دي چې چارې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. پر کابل ښار څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده په ټوله کې په افغانستان؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت استډیو ته وصل شوی. سعادت صاحب، ستړي مشي، تاسو زموږ د خبريالې خبرې هم حتمان اوریدلې دي. ویلي چې نن په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ ورځ ده، خلک هم سره له دې چې د کوم ځانګړي امنیتي پیښې خبر یا راپور نه دی ورکول شوی، خو خلک یو ډول په ویره کې دي، ځکه چې ولسمشر له افغانستان ووت، طالبان هم راغلل، بیګا ارګ ته لاړل، خو ولسمشر هم استعفا نه ده کړې، دوی هم کوم رسمي اعلان نه دی کړی. له حقوقي پلوه څه ډول فضا دی ته ویلی شو؟
ښه لودین صاحب، داسې وضعیت طبعا په یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون راځي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدیولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمونږ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده، البته د پخوانی اساسي قانون وسورته نشو ویلې اوسانه نو دا یو خلا ده ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه او د بل پلوه دوی د خپل هغه د حقوقي نظام و مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه لدی نه وروسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخوانی قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګورئ هغه کې تفاوت نه کوي چې هر څوک وي هغه تغییر ورنه دی، مدني قوانین تغییر ورنه دي، خو د جزا په قانون کې زخت ډېر بنیادی تغییرات راځي. یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت ته لاړه. په ځینو مسایلو کې په دې یو خواته نه موږ اوس ته کولای شو چې دا یو حقوقي خلا ده، یعنی موږ نه پوهیږو چې څه دلته تطبیق شي، مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې یو اعلان وکړي چې دوته یو نظم ورکړي او موږ له دې حالته ووځو. دا اوس یو نظامي حالت دی، طالبان هم لګیا دي دغه حالات رامنځته شو. متاسفانه د غنی د تښتې نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي تقریبا 15,000 کسان شاوخوا راننوځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هیواده پریښودو ته اشاره وکړه، استعفا یې نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تیره شپه خپور کې هغه کې ویلي چې دای بل دې وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لارې خدمت کوي، دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا یې بللی شو او کنه باید رسما استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بلې ادارې ته یا بل چا ته وسپاري؟
که د فکر کوم چې غنی په همدې تمې استعفا ونه کړه، د واک انتقال ونه کړه، چې ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې دا د رئیس جمهور په توګه په رسمیت پیژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه وسوایي چې که چیرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه ونه مني طالبان دوی به ځي، مثال هغه بس په رسمیت باندې پیژني د اسلامي امارت. اما زه فکر کوم غنی دغه تمه لږ دره اشتباه تمه ده، ځکه غنی نور د افغانستان په زړونو کې ازل شوی، د افغانانو په ذهنونو کې ازل شو. د پورسته شیبو کې هڅه وکړه چې 45 میلیون ډالر ځان سره وتښتي، نو د په هغه تمه باندې دا کار کړی دی. دا شی هیڅ کړی دی، هلته د استعفا کلمه هم ذکر کړی نه ده، مګم دا به
تر کړی. فکر نه کوي چې امنیتي پرسونل به دا غوښتنه تر کړی وي، ځکه افغانستان د دغه انقلابونو بعد تجربې لري. مثلا د کابل ته د طالبانو راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال هم دغه وضعیت تقریبا سره ورته و. غنی هم ویلي چې کدی نه وي وتلی، ار کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کېده او ممکن کابل ښار وران شوی وای، د بخپل هم خپل امنیت په خطر کې لیده، یا به د دغه امنیتي ټیم د سر خطر لیده.
یو خود خپل امنیتي ټیم خبر کړی نه دی، پی پی اس خبر نه و دا لاړ، دا خبره سمونه ده. دوم الته امریکایان راغلي و د ژوند تضمین او هیڅ مشکل ورته نه و، د قدرت د انتقال ژمنه یې کړې و. په اصل کې د تېخته د امغه 45 میلیون ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړه. وروسته د خپل ساتونکو د ځونو کسانو په لانجه شوه و چې د خبره افشا سو په دې موټرو کې دا پیسې نه د سر لپاره کوم خطر نه و. بیا فکر وکړي چې حتی د سر لپاره هم خطر وي، یو څوک چې د سولې دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګي هغه افغانستان راوړي، دغه سي وضعیت چې اردو منحله شوه، یو نظام په کلاړه څومره خلک ووژل سول، لخکرګه په کې لوله پښه، خو بیا به ولاړ ولته به وژل سوی وسه خبره.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د حقوقي چارو کتونکو عبدالستار سعادت هو چې لمک سره پر دې خبرې کولې چې پر کابل ښار او په مجموع کې په افغانستان دا مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15,000 نوی موندل شي.
زمون قاتل ازادي رادیو نه اوري اوريدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور پزلپوري مطالب هم لرو. په دویم نیمایي کې درته اونیز بحث لرو پر دې خبرې کې چې په افغانستان کې راتلونکي اقدامات څه کېدلی شي. خو اوس راځي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شاهزاده سره وایي چې راتلونکو دوه ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلې وي. د سره شاهزاده مرسیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې مارکیټ تیر ورځ وروسته له هغه وتړل شو چې کابل یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې دا مهال د ټولنې غړي په خبرو بوخت دي تر څو ژر تر ژره دا مارکیټ پرانستل شي. د سره شاهزاده مسؤلین وایي د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله تیر ورځ بانکونه هم د ډالرو له کمښت سره مخ وو. خو د دوی ډاډ دا دی چې د خلکو پیسې خوندې دي او هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. پرون طالبانو هم یو اعلامیه خپره کړه او ډاډ ورکړ چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي. د بغلان ولایت د رومي بانجانو سګنی حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. بغلان د رومي بانجانو کرکیلې لپاره مناسبه هوا او اوبه لري او په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د رومي بانجانو د ترویج په برخه کې اغیزناکې چارې ترسره شوي دي. د بغلان د کرنې ریاست د اعلامیې پر بنسټ بزګرانو ته د رومي بانجانو د کرکیلې نوې لارې چارې ښودل شوي دي. تیر کال په همدې شپو ورځو کې د بغلان ولایت مرکز پلخمري په ښار کې یو من رومي په 210 تر 250 افغانۍ یو خرڅېدل. خو سږ کال هر منیه له شپېتو تر 15 افغانۍ یو خرڅېږي. بغلاني بزګران د بیو د ټیټوالي اصلي لاملونه جګړې او د مارکیټ نشتوالی بولي. تیر کال د بغلان ولایت په 896 هکټاره ځمکه رومي بانجان کرل شوي وو چې له دغو کروندو څخه 40,000 او 608 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي وو.
زموږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو هم خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه واورئ. په انټرنیټ کې زموږ آدرس دی www.azadiradio.com. په خوست کې یو شمېر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو او شتمنیو د چور تالان مخه نیولې ده. روسه له هغه چې افغان حکومت د دې ولایت ټول نظامی او ملکی اداري وسلوالو طالبانو ته پریخودي او خار خالی شو، یو شمېر خلکو هڅه وکړه چې له فرصت نه په استفاده دولتي اداري او د خلکو مالونه چور کړي، خو په خپل د خلکو له لوري مخاوني ول شو. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو د افغانستان سرختیز ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپل ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلي دو سره د دې ولایت د ښار ټول چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی د دې ولایت له مرکزی زندان ټول بندیان خوشی کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راته وړاندې د دې ولایت نظامی او ملکی ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشی شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لوري یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د دې ریاست د ودانۍ همدارس د کرنې ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکي انور زادران ازادي راډیو ته وویل
غانا غونه زیاته شوه دا موزه شوې چې ښار ته طالبان را نږدې شو. دغه وروسته د زراعت غنمو باندې عامو خلکو چور شروع کړ. شاوخوا 2300 بجې غنم خلکو چور کړي وي. دغه وروسته د کلي د شګه کلي ځوانان خبر شو، دغه مخه ونیوه او قدمو ته یې کلکونه وچول. کله چې طالبان راغله ښار ته داخل شول دوی ته وسپره.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چپولګر او غله چغواړي چې دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست د ملي پانګا د اکاډمیک مرکز هم د ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازم وګڼل تر څو د پانتون د استادانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پانتون د محصلینو په توګه هلته د تشریف یوسو ترسو د شرایطو د ګډوډو په حالت کې د هغه څخه ساتنه وکړو.
وروسته لدې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې و، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحالۍ نمانځلې.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
او اوریدونکو د لاندې موډل لپاره زموږ کورنۍ پیغام سپټون کې شمیرې ل فعالیت وتلې دي. تاسو هم دې شمیرې ته چې زموږ همکار درته اعلان وکړ زنګ وهي او د خپل سیمو له حالات مو خبرولې شي، هلته به موږ تاسو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې او د غراز زموږ په خبري خبرونه کې درته خبرو. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابیدونکو امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان لقولې مقاله پیل کړې ده. د کابل یو اوسیدونکو دی ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې شار ته وتم د سړک پر غاړه مې یو شذ ویلي چې جړلې خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتل یې خپل کورو ته ورسیږي. د کابل دی اوسیدونکو ویلي چې په خوا د موټر کرایه $2 و او اوس بیا 15 چندل ورسوي او ټیکسي نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خبره کړې ده چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پرلمان غونډه راغوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت ته خوندي کولو په مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت ته خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکونکو خپلې دندې پرېښودې او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه شوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلان غونډې ته وروغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات شوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل شي. شاوخوا 1500 برتانیایی سرتیری افغانستان ته لیږل شوی چې له دغه هیواده برتانیایی وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
اوریدونکو اوس چې طالبان کابل ته ننوتلي دي، له دې وروسته به څه کیږي؟ آیا نړۍ به طالبان په رسمیت پیژني او کنه؟ دا هغه مسائل دي چې په دویمه نیمایي کې درته په اونیز بحث کې لخپلو ملمنو سره تیړو. خو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا پروګرام وروسته را سره واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 ولزراتیا او 15000 نوی مندل شي.
زمو غږ له ازادي رادیو نه اوري ورورو د دغه خبری خبرونه د خبری مسایلو د پای شی بوته نګدي شوی خو اونیز بحث وړاندې درته لرو هله د چر اسره واوري اوس په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې لاند خبرونه اورو احمد تکلی اوروي
راپورونه وایي چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان ورسته له هغه وژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه کوله. ریټرز خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دوی مړي لیدلي خو وایي چې معلومه نه ده دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې له دې مخکې امریکایي سرتیرو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړې وې. په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکونکي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د میدان امنیت نیولی. د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده او له دې وروسته که ملکي الوتنې له دې لارې تیریږي نو خپل لوری د بلې خوا واړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 اوښتی او په دې ترڅ کې پرون د 814 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو او په هیتی کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شو. چارواکو ویلي دي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاي طالبان له شل کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته راغلي دي. په ارګ او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانېدونکی دولت په رسمیت پیژني او کنه، نړۍ دا مهال څه وایي، په دې اړه په دې خبرونه کې خپلو میلمنو سره بحث لرو. دوه میلمانه دي را سره چې د بحث ته مو رابللی دي. په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس وردګ او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواری. ډاکټر صاحب وردګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ ستاسو شپه دې په خیر وي او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوئ دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کومې خواته روان دی؟ موضوع داسې ډېر په چټکۍ سره بدله شوله، ډراماتیک بدلون راغی. ستاسو ارزونې څه ښیي چې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب محترم. په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډیر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکم، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملک په سطح باندې پریښودله او تقریبا یو انارشی حاکمه کړله. دغه کوم شعال لاندې د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله، چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده، په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوري ارزښتونه وړنګوي او سرتیری او دغه نظام ټول رنګ کی. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایط او تپکتو وګورو ل نیک مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم و انارشی کې دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنگونه نه دي شوي، او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي. په تقریبا بیا هم خلک اغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکې کې که موږ او تاسې وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکړې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن له نیکه مرغه بیا هم با وجود دی چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دي، لیکن دومره ډیر مشکلات موجود ندی. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعال کی، مشري د داخلي وزارت د دفتن واخلي، د کابل امنیت د واخلي، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د ترخی پل د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دا یوه تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، دا د فعلن د پاره ډیر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسو واوریدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول ده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسئولانه توګه دغه حکومت او واگی طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبره روانه دي.
بله وردک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولی، ګورئ او وینئ څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې. په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت ونه پیژندل سي. په خوا تر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپینو کودتا یا هم هر ډول چې بولئ له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی دی باندې ته چې پرون رامنځته شوه. نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غه کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله. یعنی که حتی که موږ هغه د 2014 کال د لومړۍ دورې انتخاباتو ته ولاړ شو، د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې، یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودي کې، او پریکړه په همدې شوې وه چې ده د طالبانو نه غوښتي وو چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې. تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې ستر محکمه، لوی فرانوالی، عدلیه وزارت و حج و اوقاف. لیکن کله چې دای ولسمشر او هغه تاکن دیموګراتاف ټول او پیادی چې ډیره سولامیز توګه تر سره شوی په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول.
اروزګان تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه و، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل، دوهې ته د دوی تګ، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلود، خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل و؟
او متاسفانه اکثر خبر دی قدرت دی ویش په سر و دغه تفرقه دی قدرت دی ویش په سر باندې و نه دی سولې په سر باندې، او یاد تاسو خبره دی سولې پر نویت رښتینه خیر خبر خو ډیر وشوي، خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول، بیا هغه جمهوریت رنگ کو صداقت با تاریخ پوهان، بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگند شی چه آیا تومره صداقت باید لو دا دسول پروسه تا. خو تیمون و هر تیم چه دوهی تطلاله ده یو تیم هم صلاحیت نده دا لو دلی، او اتا ده دکتر صاحب اشرف غنی در وروسته خبره چی تلور پینزه در قیوه دو دره رزیده مخه کتاس در واره و زه و با صلاحیت تیم جوره همه چی در سول مذاکرات ترسره کی، نو تر او سپوره در چکول تر او سپوره مانا در چی در طول تیمون و صلاحیت ندلودا او صلاحیت
ورکوي. بله، نو وردک صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم، که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست وبالوای، دا د واده لست ده. فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریکو، همدوی نه پرېښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي؟
دانو بیا بیخی یو بیل بحث چه ولسمشر ولی که چیر تا انتخاباتو که در غلی نوی شوی، مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم را دو طالبانو ور بانده غخ کرده و دوازر او توال اسم که چه قدرت لدکتر صاحب عبدالله سره و نویشه استقامت و که لیکنده ده امریکی خارجه وزیر جان کیری تغاره که کودلا ام دقیقه په دویم ځل که چیرته انتخابات مثال ده خبر رختینی انتخابات و در غلی پکه نوار شوه، بیاده ولی قدرت وویشو دیدت اغا طول کمپاین په دی بانده و چه زه سهامی شرکت نجوره و ما بیانو ده سهمی ولی ورکوه انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندی را و ده پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندی را و ده سر محکمه صلاحیتون تر پختن لاندی را و نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پیو بل بانده چک و بیلانس بساتی، لیکن ده اجرایوی قوه دومره و پرسواله دومره قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوریده کابینه سرپرست پاتش وله تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود، یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چه تنکی زوانان تنکی جنو تا دی امریکان مثال دی خبر استازی را و زوانان را ولی دی کوچان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده، ده خوی و دیر درنه طوله نده، دی درنو پختنو کوچان و استازولی لامریکین ای و تنکی جنه نشی که ولی
دیر مندن ورزو پروگرام سره بل میلمه هم یو ځای شوی دی، خلیل احمد نادم. موږ ښاغلی مزمل شنواری ته هم بلنه ورکړې وه، خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسي دا مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي، راځي له تاسو به واورو چې حتما مو د وردګ صاحب خبرې اورېدلې دي. په افغانستان کې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟ طالبان چې اوس ارګ ته ننوتلي دي، په کابل کې ولکاټینګ کړې ده، دوی ته مو سپارښتنه څه دي؟ باید لومړیتوبونه یې څه وي؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او جناب وردګ صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. ما د وردګ صاحب خبرې واورېدې، رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی، واقعیت دا دی. او موږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویله چې ته وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې د حلقې د معاصرین ونش کولی چې دی وګزي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولی چې ملامتي نه تنه پر ده باندې واچو، او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تروسه هغه په دغه کې دي. او دغه د سره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب په خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم، په دوه غاتا زه بادغیس ته ورلم. دغه خبره صحیح ده، یعنی د طالبانو د آیت د غسه مشران سره په مقرب لسوالی کې یو نیم بجې شپې دوی سره وکتله، او دوی می واڅول چې دوی باید د پروسه تخریب نکي او وشتان چې انتخابات شو لاره. اما متاسفانه د داخلي شریک په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت باید په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دی ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونی د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونی د ملل متحد حتی د ترویکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه شوه شو، دوی ویل چې امارات موږ د پاره د دنیا د پاره چې برته یاشي د منلو وړ نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بله بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودیجې ته ضرورت لري، افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودیجه هم توسوي وي هم هادي بودیجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي. او د حالت او دا جغرافیا د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه تا جغرافیا معاش غواړي، د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته. او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیسته او تجربه حاصل کړي چې اوس په اصل شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي، په دنیا کې راغلي، په میډیا کې راغلي، د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې ښځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم تر سره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی به بیا اسلامي امارات رامنځته کوي، دوی ویلي چې یو اسلامي نظام به رامنځته کوي، ټول شموله اسلامي نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي؟
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامي نظام. آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا، لکه ماليزیا، لکه کوم هیواد اسلامي، لکه ترکیه مثلا، دا تعریف کړی نه دی. متاسفانه چې همیشه تعریف د اسلام فرق کوي. اوس موږ وګورو چې په اسلام کې مثلا څو مذهب دي.
یعنی دا مذهبونه په دې معنا ده چې دوی اجماع نشته په اسلام کې، هم مشکلات شته دی په دې چې ګوره مثلا که اوس دین دی خو یو دین دی، نو مذهب د چیش دپاره دی؟
هغه خو بیل بحث دی نادم سے بغه باندې به نه لګي گو چې څه بل خواته بحث لا بو نزور پام دی خبرې کو چې دوی وس اسلامي نظام اعلانی او د امارات کلمه ور سره نه راولي، ځکه امارات یو څه بار لري ممکن، ځکه د دوی مشر هم تر اوسه نه دی را څرګند شوی. اما که اسلامي نظام اعلانی فکر کوي نړۍ به له دوی سره هم له دې سره هم دومره داسې حساسیت خو لکه څنګه چې د امارات له کلمې سره دوی لري.
خو او که چیرې اسلامی نظام تعریف نه لري او هغه امارات بی منتها نوم بی اسلامی اماراتی کرنه به هغه، نو دلته بیا خلق خو پوهېږي. اوس خو داسې نه ده چې خلک نه پوهېږي چې دوی د دوی هدف څه شی دی. دلته باید چې د بیان آزادی ده، دلته صحیح ده چې دوی مثلا ښځو ته اجازه ورکول کېږي، اما ځینې ځایونو ته شاید دوی پریم نږدي، خو ډېر مشکلات شته دی. تر اوسه خو د دوی هغه فیصله عمل کرد معلوم نه دی چې خلک دغه په اساس د چوکات پوه شي چې دوی څه کوي، بعد هغه به د دنیا اساسیتونه به راپورته شي پورته چې دوی څه کوي. تر اوسه خو دوی اعلان کړی نه دي چې دوی څه وکړي. او دوی خو انتقالي دولت ته هم داسې مسله مذاکرات دا اوس هم په دوی کې روان دي. ډاکټر خلیلزاد او نور د روسیې نماینده او د ټول ناسې په دې باندې کار کوي چې دوی طالبان څه کوي او څه مني. او که دوی دا ونه مني او راسان بیا اعلان وکړي، او دا خو مشروعیت نه لري، د زور د لارې قدرت ته رسیدل بیا مشروعیت نشته. دوی باید مشروعیت حاصل کړي، یا لوی جرګه دایر کړي، یا مثلا انتخابات ترسره کړي، یو شی باید وشي. غیر دغه خو مشروعیت نشته. په دې چې اشرف غنی خو تر اوسه استعفا نه دی کړی
او کور ودان نه
دلته باید
بله. ډیره مننه سلامات سي ورداک سي. تاسو څه وای طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دنه هم د روان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتي وضعیت ټینګ کړي، د غراز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي، او زمين کې نړیوال هم پر رسمیت وپیژني، نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده. تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کالو باندې، دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله، او پریکړه دغه سې شوې ده. دغه د ایران ته ډېر ورته خو یو سنی حنفي مذهب شریعت به حاکم وي، او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا بو د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري، او تر اساسي قانون بو دغه پورته وی. او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1940 کال د ظاهرشاه اساسي قانون د بیسلاین په توګه باندې منلی و چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت دپاره ځینې شیان دي چې باید، یو خو هغه دینی او اسلامی مشروعیت ده چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت ده چې دوی باید حاصل کی، او دوی ته ډیر زیاته کارپانگی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر ځورولی دي په سوشل میډیا کې هم ځورولی دي، او هغه دا چې دوی صحیح ده په ولایتونو کې په وړو وړو حوزو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی، او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
ورداک سي د ارګ انزورونه هم خبره شول چې دوی په بیرغ راټیټوي.
امغه ترازمه، یعنی هغه تقریبا د فپیو احساساتي شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ د درنښته دوی هغه د ارګ تقدس دوی باید احترام وساتید، او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی. د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی، ټولو ته منل شوی، نړۍ نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامی بیرغ دی، د اسلامی سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډېر زیات دی. دوی کولی شي چې مثال د خبرې نسبت د دی نه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کړي، دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کړي او دوی به ډېره زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ تر لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ته ډېر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډېر دوی د سل کلن مزل به دوی را لند کړی وي. او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټول دنیا کې مروجه ده. په امریکا کې دیموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که دا د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي، دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبه لګی پاتې دي، د نادم صاحب لاندې سپارښتنه هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړي، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوار شي، خلک آرام شي، اسوده شي، او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زما لاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و، دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم د یومز یونسی د حیثیت دی د یو هیواد، او بل یو اطمینان دی د خلکو لپاره. مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شان باید دوی د منځ یونسی. برعکس دوی باید یا که چې خلکو ته یو داد ورکړ شي. بل د وردګ ته په خبره، بیرغ دا ملي ارزښت دی، د خلکو لپاره سره کرخه ده. دا درې دغه برقه بیرغ چې د امان الله خان د وخت تر اوسه د ازادي نښه ده، د وطن نښه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستانو باید استفاده وشي، د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیره نه لري. دا کارونه باید دوی ونه کړي. دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بله، او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوي؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره، لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي؟
خبره دا ده چې نظام مسلمان د افغان ولس نه نوي اشاره نه نه نوي فساد ټول مسلمانان دي، او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی. تاسې په یاد دی د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونه به ډک وه، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور به نه ایستله، او د دې خوا به داخل شو بل خوا وته، یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي. او د نننی اثر په نظر کې نیول سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پرېږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید په اصطلاح جامع اصلاح.
او نادم سی بلاندو کې کراته وای په یواز په درس ثانیو کې چې دغه سی بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سی یو څه بدوی له پخوانی نظام سره متفاوت برخورد کوي؟
اوس خو چراغلی خلکو ته اطمینان ورکړي، حتی په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیر او په موسیقي او دا شان باندې مونږ کار نه لرو، او تاسو هر څوک خپل اختیار لري، او مونږ په فقط راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو. او په دغه رویه که دوی مخته لاړ شي، او خلق خلق بم د خلکو تایید ور وګری او کچیر دوی بیا هغه ناکام تجربه تکرار کی دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای دلته برته هغه نام نی راځي او او د دنیا ملاتړم جوړ سرني
ډیره ډیره مننه سلامات حسین ادم سید دې دیونه بس همدلته پایت ورسید ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیب څخه ډیره مننه د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي په بل خبرونه کې می همکار احمد جعفر احمدی استاسو قربدی احمدی سیب ته په دې خبرونه کې مایک سپار